با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
ډیره مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. د سهار 8 بجې شوې او ریدونکو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري، خو لاندې خبري برخه کې به دا اوري چې افغانستان بیګا د نړیوال شلوریز جام په لمرنۍ لوبه کې سکاتلند ته په لوی توپیر ماته ورکړه. د فوټبال دګر هم درته یو راپور لرو، خو په پیل کې د دې سات خبرونه اورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالب چارواکو دوحا کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره کتلی. ولکه افغانان سکه له خپلو مینو بي ځای شوي او د سپین بولدک لار له یوې ورځې خلاصېدو وروسته بیرته بند شوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحا کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو په یو اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی برادر او وانګ یی پرون ماښام سره کتلی دي. د اعلامیه په دوام راغلي چې د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم له خپل چینایي سیال سره د دوی په ټکو د پیاوړو سیاسي او اقتصادي اړیکو په تړاو دوه ورځنی بحث ولري. د چین د بهرنۍ چارو وزارت وایندوی وانګ وینین پرون تر دې لیدو کتو مخکې وویل
د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په بلنه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به د اکتوبر په 15مه او 16مه د دوه ورځني سفر لپاره په دوحه کې وي. د دې سفر په لړ کې به وانګ یی د طالبانو د سرپرست حکومت له یو پلاوي سره هم وویني.
په دوحا کې وانګ یی وزیران به وګوري افغان طالبان لنډه حکومت دایبل.
چین په کابل کې سیاسي ماموریت هم فعال ساتلی او سفیر له دې وړاندې هم د غلطاله طالب چارواکو سره کتلې دي. ملګری ملتونه وایي سکهال نږدې 100,000 افغانان بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکې ادارې یا اوچا د راپور له مخې دا شمېر کسان د جنوري او سپتمبر د میاشتو تر منځ بې ځای شوي دي. د ادارې په خپل پرونی راپور کې ویلي ډېر کسان د سختې بې وزلۍ له کبله نه دي توانېدلي چې خپلو اصلي مینو ته بېرته ستانه شي. د راپور په داسې ورځ خپور شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر روان ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي ګواښ سره مخامخ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چاپیریال لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي جان کيري سره په کتنه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون د عمران خان په قول په ټویټر کې ولیکل د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سره د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د زرغون منځني ختیځ طرحې په نوم کانفرانس په څنګ کې وکتل. عمران خان له افغانستان سره د مثبت تعامل د غوښتنې په ترڅ کې د افغانانو د سوکالۍ لپاره د افغانستان د شتمنیو پر ازادېدو ټینګار وکړ. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې جوړې کړي. یوه ورځ وروسته له دې چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله پرانستل شوه، پرون زرګونه کسان او موټرونه د دې لارې د بیا بندېدو له کبله منتظر پاتې شول. دا لار د یکشنبې په ورځ پرانستل شوه او ژمنه وشوه چې بیا به نه بندېږي. په وروستیو کې پاکستان د تورخم او سپین بولدک چمن لارې د مسافرو او بربري موټرو پر مخ د څو اونیو لپاره وتړلې، خو د تورخم دروازه یې تېره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له سفر سره هممهاله پرانسته. افغان سوداګر او باغداران وایي چې د پاکستان له لوري د لارو د بندېدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو تاوان کړی دی. څرګنده نه ده چې د سپین بولدک لار پرون ولې بیرته بند شوه. او د ازبکستان د ټاکنو مرکزی کمیسون شوکت میرزایف د دغه هیواد د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. په دې ډول میرزایف به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د ازبکستان ولسمشر وي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسون رئیس زین الدین نظام حاجیف د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د لیبرال ډیموکرات ګوند کاندید شوکت میرزایف په 100 کې تر 80 زیاتې رایې ګټلې دي. د ده په وینا د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر 14 میلیونو ډیرو خلکو رایې وکارولې. د اسلام کریموف له مړینې وروسته شوکت میرزایف د ازبکستان واګۍ په لاس کې اخیستې. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه بیا ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. افغانستان د نړیوال شل ورځ جام خپل لومړنۍ مسابقه په خورا لوی توپیر سره وګټله. افغانستان پچه وګټله او لومړی د سکاتلند په وړاندې د بیټنګ یا توپ وهنې پریکړه وکړه. په شلو اورونو کې یې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سیالي لوبغاړي ته د 100 لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه. ګڼو افغانانو پر دې لوبې خوښي څرګنده کړې. تفصیل یې د عصمت څاروان په راپور کې.
افغانستان د نړیوال شلو ورځ جام خپل لومړۍ مسابقه په خورا لوی توپیر وګټله. افغانستان چې پچه یې ګټلې وه لومړی بیټنګ وکړه او په شلو اوورونو کې د 4 لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 190 منډې وکړې. خو د افغانستان په وړاندې سکاټلند صرف 6 منډې وکړای شوې. مجیب الرحمن بې ساری باولینګ وکړه او د سکاټلند 15 مهم لوبغاړي وسوځول. راشد خان هم 4 وکټونه واخیستل. مجیب الرحمن چې د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وپیژندل شو د لوبې په پای کې وویل په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو له لورې د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ رپېدا او پرلپسې تشویق انګیزه ورکړه. تر لوبې مخکې د افغانستان د ملي سرود د ښخېدو په مهال د افغان کپتان محمد نبی له سترګو اوښکې وبهېدې. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک د سکاټلند په وړاندې په ډیر توپیر بریا له دې کبله مهمه وبلله چې سکاټلند په لومړي پړاو کې درې واړه سیالۍ ګټلې وې او په شروع یې د دې مسابقې لپاره میدان ته راوتلی و.
سکاټلند له دې وړاندې په مخکې سیالیو کې درې پرلپسې لوبې ګټلې وې. اما خوشبختانه چې افغانستان ورته ستره ماتې ورکړله. د ویل چې د افغان لوبغاړو روحیه ډېره ښه ده. لوبغاړي په ډېر ښه پلان سره ولوبېدل او سکاټلند ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړله. انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله وشي کولی چې خپلو هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي.
ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې په دې بری خوشي ښکاره کړې ده. د لوبې له پای ته رسېدو وروسته په لوبغالي کې یوه نندارچی وویل
سکاټن هغه لوبډله وه چې په ورلډ کپ کې د ټول لوبې خپلې ګټلې وې. افغانستان ورته ماته ورکړله او د بریا د ټولو افغانانو ته مبارک وي.
یوازې ښه باولنګ نه و بلکې تر هغه مخکې ښه بیټنګ مرسته وکړه چې افغانستان دا لوبه په 130 منډو وګټي. حضرت الله ځاځي او شهزاد محمدي هر یوه 44 او 22 منډې وکړې. ورپسې رحمان الله ګربس 44 منډې وکړې. خو تر ټولو ډیر منډې نجیب الله زادران وکړې. د په 40 توپونو 950 منډې وکړې. د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال او د کرکټ د چارو شنند متیولا عابد بیا وایي چې دا لوبه د افغانستان لپاره له دې کبله هم ډیره مهمه وه چې د کورونا د اوبا له کبله له یوه اوږده ځنډه وروسته د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته د مسابقې او مینهوالو ته د کرکټ د نندارې زمینه برابره شوه.
پر لحاظ نه افغانستان ټیم خو وځلېده او د نړیوال جام ډېر ښه پیل یې وکړ. سکاټلند ته دوی پخوا هم په 2015 کې په یو ورځني کرکټ نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه. دا ځلې بیا ماتې ورکړې په شارجه کې. او غټه خبره ده د لوبو د افغانستان دغه ملي بیرغ ځل رپېدل او ملي سرود اورېدل مینهوال ډېر ارمانو چې کله به خپل دغه حالاتو نه پس دا ارث اوري ګوري به نو ډېر ورته خوشحاله هم شو. په سترو کې وخت کې هم راغلی نو کرکټ رښتیا څنګه چې نبی وي د افغانستان د ولس د خوشحالۍ وزنی وسیله ده. اما غسه شو
شاغلی عابد په عین حال کې وایي چې د سکاټلند په وړاندې د افغانستان لوبه یو اړخیزه وه او د 130 منډو په توپیر برای د افغانستان د ټیم لپاره یو ریکارډ دی. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان ملي ټیم له پاکستان سره مخامخ شي. پاکستان د یکشنبې په ورځ هند ته په لسو ویکټونو ماتې ورکړه.
و موردل چې افغانستان د نړیوال شل ورځې جام خپل لومړنۍ مسابقه په خورا لوی توپیر له سکاتلند نه وګټله. د خوښۍ د دې خبر ترڅنګ بیا د افغانستان د فوټبال له درویش کلنو کمومره لوبډله ونتوانېده چې بحرین ته سفر وکړي. بحرین کې د آسیا اتلولي مقدماتي سیالۍ کیږي چې افغان لوبډلې د ګډون په موخه تمرینات هم ورته کړي وو. لوبغاړي وایي د سفر لغوه کېدو یې روحیه ډېره ځپلې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون تازه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې بحرین ته له درویش کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډلې سفر لغوه سوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د وروستیو ناسمو شرایطو له امله د آسیا اتلولۍ لومړنیو سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته د افغان له درویش کلونو کم عمره لوبډلې د استول لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رهبرۍ له هڅو سره سره دا سفر د آسیا د فوټبال کنفدراسیون لوري لغوه او په دې سیالیو کې د امید لوبډلې حضور پاتې سن. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د اولمپیک ملي کمیټې او په کابل کې د قطر سفارت په همکارۍ دوهې ته د افغان لوبډلې د سفر په اړه د تخلیه او ژغورونکو الوتنو سره همغږي سوې وه، خو د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د سیالۍ د ترسره کولو د قوانینو له مخې او د بحرین پر وړاندې د افغان لوبډلې د لومړنۍ لوبې ترسره کولو لپاره د نه رسېدو له امله چې دا لوبه باید نن ترسره سوې وای دا سفر یې لغوه کړی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وسنی وضعیت په اړه د اندېښنو په څرګندولو سره وایي چې د دغو سیالیو د ترسره کولو او بریا لپاره یې نږدې 15 ورځې سخت تمرینات وکړل، خو د دوی په خبره ټول زحمتونه یې حیف سول. امان سرداری چې له درویش کلونو د کم عمره فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړی او د پروان ولایت دی، وایي د دې سفر له لغوه کېدو وروسته د ملي لوبډلې لوبغاړي له روحي پلوه سخت ځپل سوي دي.
دا سفر د دې لامل کېدای شوای چې موږ خپلو خلکو او لوبغاړو ته دا هیله بخښلې وای چې د افغانستان د فوټبال لوبډله بیرته عادي حالت ته ستنه شوې، خو د دې سفر په لغوه کېدو ټول لوبغاړي سخت خواشینې شول او روحیه یې له لاسه ورکړه.
هیله زیات شوه، خیلی مایوس کننده است، بازیکنان خیلی ناامید، روحیه خوبی ندارن.
په ورته وخت کې ناصر چې په دې سیالیو کې د ګډون په خاطر له نیمروز ولایت څخه راغلی و، ازادي راډیو ته وویل
مازی وی مشکلات به ایز قدر را آمدیم از این ولایت دو
مک 15 روز زحمت وویس او تمرین مو کړ. د ټولو ولایتونو لوبغاړي کابل ته راغلي و چې په دې لوبو کې ګډون وکړي، خو متاسفانه بریالي نشو.
د لسما تمرین داشتیم ایز قدر ما زحمت کشیدیم، زحمت ما را حق ما را کمید.
د سفر لغوه کېدل او د آسیایي اتلولۍ په مقدماتي لوبو کې د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډلې نه ګډون د افغانستان د سپورت او د راتلونکي په اړه اندېښنې را پیدا کړې دي. د رزمي لوبو لوبغاړي احمد ولی هوتک ازادي راډیو ته وویل که په داسې حالاتو کې له ورزش ملاتړ ونه سي په افغانستان کې د ورزش راتلونکی به له ننګونو سره مخ سي.
دې ورزش هغه فعلا چې قسم توجه کې به ورزش است یا به ورزشکار هستن، اگر به قسم باشه ما اندې
ورزش که ورزشکارانو ملاتړ وشي د ورزش راتلونکی به ښه وي، خو که وضعیت داسې دوام وکړي د ورزش راتلونکی به په افغانستان کې له ستونزو سره مخ شي.
ولې فعلا که در کدام وضعیت هست، در وضعیت متاسفانه اندې ورزش افغانستان خوب نمیبینم.
په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکی انوش دستګیر تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ټاکل شوی چې د پروګرام له مخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا ملتونو د جام سیالیو ته د چمتووالي لپاره په دوبۍ کې له سنگاپور لوبډلې سره یو دوستانه سیالي وکړي. نوموړي ویلي چې د دغې لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون ټول امکانات په واک کې لري او باید زر تر زره د تمریناتي کمپونو او رسمي لوبو لپاره عملي کارونه هم پیل کړي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو او د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ځواب نه سوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو اوس هم ور رسیږي د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته. خو تر هغه مخکې راځي چې په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو تبصیرو او مقالو غورچان درته خبر کړو.
بریتانیوی انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې پر پلان مطلب خپور کړی. وړاندې په مطلب کې لولئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له خپل مل پلاوي سره نن سه شنبه په قطر کې د طالبانو هیئت سره ګوري. د چین ګلوبل